لس بجې شوې. احمد شبریم سلامونه. دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له وزرو زیات کډوال تر خپلو سیمو لیږدول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1016 کسان کېشي خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. دغه کسان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان له د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې هیئت تحریر شام مشر وایي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي ویلي دي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر وی پر ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه په وروستیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي. طالبان ول هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوه کاله کېږي چې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. عبدالرحمن صحبت چې د راډیو افغانستان د ترکمنی خبرونو له لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو. شغلی صحبت د چهارشنبې پروز د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې صبر کړ چې د جنازې مراسم پرونتر سره شول. عبدالرحمن صحبت په 1950 لمریز کال کې د سیمهیزو پروګرامونو له پیلېدو سره په راډیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسؤل مدیر په توګه هم کار کړی دی. د تشوند تر روسیو په ترکمنی ژبه لیکنې کولې. د سپین مڼۍ یو چارواکی وایي چې پاکستان د لرې واټن بالسیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنشنبې پروس په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپین مڼۍ دغه جګپو پوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خبره کړې بیان کې د واشنگتن پریکړه د تعصف وړ او مغرضانه بللې ده، خو تر اوسه د ښاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هېواد زیمبابوې د کرکټ پرونۍ مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تېره سې شنبې د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې په خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر ستر تفاوت ماتې ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تېره اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د 16 ورونو لړۍ وګټي او که سبانۍ لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبې هم لري چې لومړۍ به د روانې پنجشنبې پر ورځ او دویمه د مرغومې یا جری پر 14 وي. په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه یي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت کړي. د چهارشنبې پروس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا په روسیو کلونو کې یوله ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څېړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لویه لار د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تېره چهارشنبه په غزني کې پر دغه لار د ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 50 زیات کسان مړه شول او تر 60 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لرې، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بله د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سویده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې 21 ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې وررسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لویه لار د مځکني ترانسپورت شورا مرستیال و، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، درېم چې ډېر غټ عامل ده د پایدامي وزارت تګلارې، د سړکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخواه پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بی احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزي سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعدو او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي، له قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د وروستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاطه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغه سي پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جديد ډول به تر قانوني مؤاخذه لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لویه لار وخت نا وخت دغه سي ترافیکي پیښې کیږي او دا پیښې په وروستیو کې هم کمې سوي نه دي. دا هغه لویه لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسان یې د دولت د همکارۍ په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنونکي وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
نور بس دی، شکست سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، فرشته سها کما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کوم خوشاله يم چې د دیونی په دې خبرونه کې موز قربانه يم. په دیونی کې به پر دې خبرې وکړو چې تیرونی د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلې دي، خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه آزموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ آزموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه آزموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی د بحث نه بوړاندې د غراپور واورو بیا برو ګرځو بحث ته د قدرمن میلمنه هم شتره سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکئ زبتا تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیرې ورسته وایم اوس په مو کې راپورته
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرتا د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه یې روان کال د جدي میاشتې په اوومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي خو ډیر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش به وروسته اعلان شي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اګزیت امتحان به جن کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم ډیره ناهیله شوم کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو خیر ناهیله نا امید ام ده سپات شم بی نتیجه
د کابل یو وسیدون کې چنغ واړی پراپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وای طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمری په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینې لپاره تیاری نیسو خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي تر هغه وخت چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل شوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریئ د اگزیت امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورید اوس هم خپرونې ته بیرته راګرځو بحث ته براو ګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خپرونې کې وصل شوي دي د نه مخکې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کوم د خپرونې د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم تاسو کولی شئ چې مونږ ته په واتس اپ خپلې شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0422 300 811 او اخر کې یو زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم 0422 300 811 زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0024021212501 زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0024021212501 البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ خصوصا د خزینه ونه مې دا غوښتنه ده چې په خپرونه کې را سره اړیکې ونیسئ او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینه نه دوی پاتې راغلي دي دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي ډېره مننه اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو مېلمنو ته په خپرونه خبرونه کې نن را سره د ډاکټر سونیتا بهرام را سره ده او همدارس د خزو د چارو فعال غلې ولی را سره ملمنه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر خراغلی. فروزان داودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپل ملمنو ته ورګرځو. قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. میرمن بهرام تاسو ته درځو خبرونه ته ول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په آزموینه په حق لا اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کوم آزموینه ده او وروسته له څومره سختۍ او څومره کړاوونه یو محصل یا یو محصل دې ته توانیږي چې دغه آزموینه ترسره کړي؟ مهرباني.
سلامونه اونې ته له تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیت اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصل وکاله زحمت باسي او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازات څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورا طبي کارت لاسته راوړي او اگزیت اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځی ته غواړي چې مخکې لاړ شي نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه بلکې سوچ په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوا نه همدارنګه د اقتصاد لخوا نه د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي. خپل زده کړې په ډېرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازینی د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي او دغه کارت د دې نمایندګي کوي. یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټره ده او یا هم ډاکټر دی او د دوی کولی شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پس پاتې شوي دي.
ډیر مننه میرمن بهرام. بیرته به هم تاسو سره وګرځو. خدا اوریدونکي هم له دغه آزموینه سره یو څه بلد شول. تاسو روښنايي پی واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي او دغه یو قانوني سند دی د دغه آزموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطنوالو ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بهتره ګرځو تاسو ته خو ورزو میرمن ولی ته تاسو خبرونه ته ښه راغلی. میرمن ولی دغه بندیزونه پنجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي ورپسې زیاتیږي. دغه طالبان په دغه برخه کې ولی داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه بند کړل هر څه بند کړل. د دوی هغه غوښتنه نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه آزموینه یو ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل آزموینه به ورکړې وي او دوی به خپل کار ترلاسه کړی و. خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډېر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي د چیش لپاره کوي څه دغه لاسته راوړنه دې لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کېږي یا ورکول شوې ده دغه سي قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم څخه لوړ شبکی ممنوع کی مکتب بیا در امرسانی په نامه بیا در یو کاذب نامه لاندې او یو بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د شوزو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د شوزو د پاره دا کار یې غیر عادلانه دی، یا د نجونو او کاله تحصیل او تعلیم په هدر زی او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوریږي او څونی شاته پاتې کیږي. دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. طالبان راغلي دي د فارنې چې ملک ته پرمختګ راسي، ملک ته هوسایي راسي، ملک ته بسیاي راسي. دوی راغلي دي د فارنې دي خپل مخصوصه اجنډا لري، کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوند خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټوله په یو پلان نه کړل صدر، داسې وختم په وختم دوی یو بل فرمان صدروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې ښه کار مثبت کار په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو، او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د دغه خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځانته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلق هم د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کار نه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار کوي، دا ممکن نه ده.
مننه مېرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستئ، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله. په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډېرې یو عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسني شرایط د افغانستان کې ډېر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته. او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډېره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند اوسي او انسټیټیوټونه بند اوسي او عزت یې ځم پاس نه شي، نو دغه کمبوتوالی نور هم لوړ درجو ته ځو، که دغه موږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا وغواړو جبران وکړو. زه فکر نه کوم چې دا موږ په راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې موږ اوس وغواړو چې دغه پانتونونه او زیت اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه اگزیت اگزام نه ده پاس کړی. پر حاله ډېری ډاکټران چې پر کور دي او دوی وکلن زده کړې ترسره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي. دوی نشي کولای وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې لخوا نه دوی نه د شورای طبي کارت غوښتل کېږي، او د بلې لخوا نه دغه اگزیت اگزام بند شوی ده. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی، د کامیابېدلو دغه کارت یا هویت د رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوی زده کون که چه جریان که ولده مخیل دری کلو سخه هغه هم ضرب سفر شو او نوی فاروغین چه مگه باید ولی روده خو بیخی ناومیده یا سور سخه نو فکر وکلی ده و کلو داکتران مگه ستاب کردی دی او نو غارو چه دو اگزت اگزام پاس کردی نو تیر و کلو سخه چه مگه استفاده و نکرو راتلون که و کلو تا نور چه مگه پتا ماشو چه و در اگز مگه نوی محصیلین را فارغ شی نو دا با دیر یو غطا فاجه بی ده افغانستان که زینه داکترانو تا
ډیره زیاته مننه میرمن بهرام تاسو ته بیرته هم راوګرځو میرمن ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه وله د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحي پرسونال کمبود ډیر زیات و تاسو یې څنګه ارزوئ په راتلونکو کې به افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړې اغیزې وکړي
زبر تاسو ته وایم دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړی دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې له مخکې تقریبا 13,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي کمبود درلودي په وطن کې نو د دوی د دغه پریکړې په اساس به شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نسم ویلی خو د تېرو کلونو د ارقامو په اساس چې د تېر کال د ملګرو ملتونو د تېر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندې د کوچنۍ د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یعنې واقعاً یو ناورین دی دا چې په عموم دا چې څه دغه بي تاثیر بي په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یو جلا خبره ده په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدلو ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي د دوی محروم کې د حقوقو څخه د اساسي حقوقو څخه د روزمره د ورځني ژوند څخه دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین د دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت ټولنه باندې څه فرق کوي څه تاثیر کوي دا یعنی واقعاً دغه د تشویش او د واقعاً د تشویش وړ خبره ده
ډیره زیاته مننه میرمن ولی زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د ښځو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی که تاسو نه واورو چې دغه د ښځو په برخو د صحي برخه کې پر ښځینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اګزیټ اګزام یا آخرین ازموینه چې دوی ته د دې اجازه کوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي هغه باندې هم بندیز لګیدلای دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دی ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي
سلامونه تاسو ته محترم میلمنې ته ګرانو اوریدونکو ته د صحي یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ د هوسا او د رڼا په لور بیایي اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره نه یوازې ښځو ته بلکې ټولې ټولنې لپاره که راځو د صحي برخه ته نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی نو دا چې نن ورځ مونږه خوندې نشي کولای اته غنیمت تحصیلات د البته ځکه مونږه کابل پانتونیا نور طبي پانتونونه بند ول فقط انسټیټیوټونه فعال وو اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري نو دا ډیره یو خوشنونکې خبره ده او البته زما خوان د شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان د فرهنګ د نظر هم کوفته وګورم داسې دلیل نه لرو چې هغه لامل د دې شي چې زموږ خوندې باید ونشي کړلی خپل زده کړې او هغه هم د صحیح برخه کې خپل زده کړې مخته بوزي نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویل دي په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خوندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي او خوندو ته اجازه د ادامې ذکر ورکړ شي نه یوازې په دې برخو کې په ټولو برخو کې ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نشاته پاتې دی څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوي چې دا مونږ شاید ډېر کلونه جبران نشو کړی نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داوزه د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب وصل دی. کریمزای صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسیږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړي دي. اگزیت امتحان چې د ډاکټرانو د پاره آزموینه ده چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر او راز دغه د دوی د وروستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړې د ملت سره په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېز اچولې ده او اچوي دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي، او که هغه نشي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د دوی د پاره خپل یو داخلي چلنج دی، او تر څنګ یې د افغانستان د عام ولس لپاره چې ښځینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي او په اخره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت سره واټن پیدا کوي او هم د نړیوال وطن افر کېږي. دغه د همدې مسالې تر څنګ دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه سلامه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل، دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې ته یا د ترانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هېڅ منطق هم نه لري او هېڅ دلیل هم نه قبلي، دوی راپاسېږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګ بعضې استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دی د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان دی. دوی ډېر سخت شرایط کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډېر زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورځو میرمن بهرام ته. میرمن بهرام، په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډېر زیات و، او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډېره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي، او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
که چیرې د کوم مثبت فکر د اوسني حکومت سره اوسي، او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به مونږ وشو کولای چې دغه ډېره منفي فاجعه ته چې مونږ خوشینې استو ورته ډېر، او د زمونږ د هېواد میندو خویندو باندې راغلی ده، نو دا به یو څه مونږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت که کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلامه باندې دې واچي یا اعلان دې کړي، تر څو دغه افغان میرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله سیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي، تر څو حداقل دغه فارغین چې مونږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان میرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډیری ډیټاو یا اوسني حالات کې چې په افغانستان کې دی، په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون له امله، او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري. او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلو ته اړتیاوې درلودلې، او ډیره شد ضرورت و. اوس مهال چې بندیز لګېدلی ده، دغه اړتیاوې څو چنده شوې دي، او که چیرې دې ته تجدید نظر وشي، موږ کولی شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو، اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو، موږ نشو کولای هغه جبران دفتن ولرو دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسني حالاتو ته. نو که چیرې راتلونکي کې دوامداره زموږ دغه تجدیدي نظر وسي، او زموږ نوې اعلامیه چې پخشه سي، او هغه په مثبته، یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېره مثبته اغیزه ولري په دغه اوسني تصمیم باندې، نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50% دغه مشکلات او دغه امار د مرګ و میر راښکته به کړو. ځکه په ډېر پخاوس راسته څخه ډېر خارجي موسسات او همدارنګه ډېری بهرنیو ډاکترانو د افغان ډاکترانو سره کومکونه کړي دي، او موسساتو نهادونو کومکونه کړي دي چې دغه مړینې کچه راښکته سي افغانستان کې. چې خوشبختانه څو موده وړاندې افغانستان په درېمه اله شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطحه کې قرار درلوده، اما اوس په نړیواله سطحه کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر که دې کې تجدید نظر ونیسي، نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېرې منفي لورو ته لاړ شي، او ډېرې منفي اغیزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو. دا د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وخلو بیرته هم تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړیکه نیولې؟
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه. خدا پاک دې چروغ جوړ به زستا ته مشن اوریدونکو. عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خبرونه ته خیر اغلی. د خبرونه موضوع مو اخیسته دا تمن اوریدل بم وی څه نظر لري کپلان ډټکو کې را تخپل پختره نظر راته وایي، او دا راته وایي چې په سیمه کې مو څومره صحی ستونزې زیات دي، خصوصا د خزو په برخه کې.
مننه، خدا دې خوشاله کړي. سلام مننه تمام خورجانې، ستونزې خو نه خامخاته نه تسته، ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې. مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کاسته، نو ښځینه ډاکټران چې دي کمی دي، خورجان خود ما د خپل خون څخه پدرنښت یو غشتنه د زوم دا کم بنیزنه چې موږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي دا لوی مسولیت دی د موږ خون دي خورجان زه په دغه سره درته وامه ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي خون ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پانتونو نیم خورجان په څو تړل دا غوړو صدادي وستي دي دغه خورجان تړل دي نو موږ د خون صدا غشتنه ده چې د حکومت تاسو ته مجبور کوي چې مثال دغه بندیزونه پر خون ولګوي اصلی لامل ادا دی خورجان ګور دی پر نړیوال باندې ځخ کیزوم پر نړیوال ځخ مکه ویراسه خپل افغانستان کې خپل دولت وجاړي ځکه نړیوال موږ افغانستان مشکلات مثال کول خورجان پر خپل حکومت په وجاړو خپل حکومت ان شاء الله ځخ کوي اندازې پر د خورجان زما په فکر نظر اصلی لامل ادا موږ خوند دي چې مثال
په خورجان باندې مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد سوی دی تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وی او په حجاب کې تلې څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا ټول حالت په حجاب کې ګرځي د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنه د حجاب په برخه کې نه ده نور برخه هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن داوځي یا تاسو دغه اوریدون کې د نظر پاک لڅ ویل لري مهرباني وکي
مننه ما د ورور نظر وخست ګوري کومه اواز دې باندې فکر کوي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی نو دغه کلمه مونږه په کاراتو باندې اسلام تکرار کړی بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي نو که چیرې په وخت کې په دې باندې تحلیل وشي بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو وایو چې فرضاً خوندې بعضاً ایجاب نه مراتوي اما په انستیتوتو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې او هغه مراد شي اکثریت انستیتوتو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انستیتوت اجازه د داخلېدو نه ورکوله دا یو موضوع دریمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو نو هغه باید تعلیم ولري زده کړه ولري که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومه وو او هغه ته اجازه اته د خپل دین د ذکر نه ورکو نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چي دی خدای پاک څه ویلي یا قران عظیم و شان چې زما کتاب نه په ریکتر غلي دي نو یو جاهل انسان نه د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپل لوی اشتباه ده اما نن ورځ موږ مملکت په ماغه خو روان کړی دی سپا نن ورځ موږ یو مور که زده کړی ده سپا د ماغه لور خپل یو د تعلیم نه بی برخه مور کیږي آیا د تعلیم نه بی برخه مور یو څوک چې په خپل حق نه پیژني خپل دین نه پیژني دا غي نه تاسو د څه توقع لري نو بنان که موږ غواړو باید که انتقاد کوو په اصلاحي شکل وکړو نه په داسې شکل ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي ځکه همیشه موږ نقد کړی همیشه موږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر خوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي اغم کړي همیشه مونږ د افکار او تفرید نه استفاده کړی ده اما هغه مسائل سبب شوی چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو ګورې د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانه وګورو دا نه ده چې یو چا باندې اسلام نرم ترین او کامل ترین دین د دنیا دی نو البته خو هیڅ کله نه ویل شوی چې په یو چا باندې په حد فشار راواله چې په مجله ده د امر بالمعروف نوم واوري دا غر رنگ او تشتی او هغه دون ایره په وجود کرش چې هغه لړزی لړزه پس واخلي ځکه اسلام د سیو دین نه دی اسلام د نرمش دین دی اما کوم غوي چې نه
د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتی مونږ هغوی ته نیک لار نه ورښیو، مونږ په هغوی باندې هر ورځ تعزیرات زیاتوو، دروازې پې بندوو. دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جمع د بدبختۍ مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داودزی. میرمن ولی تاسو ته به در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی، څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپلې خویندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیایي، دوی به په دغه برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم د دغه ورور خبرې واورېدلې. دوه قسمته البته ما داسې دغه وکړ چې د ده نظر دوه قسمته درلودل. یو دا چې موږ باید خپلو مشکلاتو دپاره خپل وطن ته او خپلو خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته، زه دا دولت خپل دولت نه شم بللی، په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده. مستاز درشته هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره هغه رجوع وکړي.
خو مېرمن ولی هغه حکومت یا هغه دولت چې د اوریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوري، داسې یو منبع، داسې یو مرجع، داسې یو کس یې چې خلک ورته ورشي. او زه په افغانستان کې تر اوسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک یې پیژني نه، فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را څرګند دی. دې نه څه تمه کیږي؟ خلک به چا ته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وسی. خلک باید خپل دولت ته خپل منابع او خپلو سازمانونو او خپلو دولتونو ته دغه وکړي، رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاتې شو د دې د نظر اول قسمت بیرته به ساخ بیرته لاند راسم چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوږ د ملت په مشکلاتو ته، د ملت مشروعیت و رسمي پیژندلو ته دا نسته، هیڅ څوک نسته، د سوال نفر نسته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاتې شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرزند دغه ملامتي بیرته پر شو پر جنوب باندې واچول، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعدادو نارینهو څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیرې یا د چاپلوسۍ او یا د نادانۍ په اساس دغسې یو خبره کوي. دغسې دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې دا مسؤلیت سړی بیرته را واخلي پر نجونو په ښځو باندې واچوي چې ستاسو باندې دا محدودیتونه په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپلې کړنې دي. دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پسپاته او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې د دغسې خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دغه ورور د خپلې خبرې بیا واوري او په دغه باندې تفصیلي نظر وکړي چې د دغه سیستمونو د دغه فاجعې ټول مسؤلیت بهتره وړل او پر خپلو ضعیفو خوندو، پر هغه خوندو باندې چې څلور کاله د جنګ قربانیان دي، بیرته پر دوی باندې اچول، دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریمزی. تاسو منتظر پاتې وی، تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې په خصوصا په ټوله کې دی ټولنې د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لاره یي، لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورځ تر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یي او یا هم دې ته منتظر دي. تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر راته په دې برخه کې وایي کریمزی صاحب.
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړئ، دا د نړۍ کې موږ دوه نوي نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد دی، یو ډلې یو ټیم سره او هغوی راځي، هغې باندې حاکم کېږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لویو جرګو. دغې ته موږ مشروع او ولسي حکومت ویو. او یو دي دیکتاتورشپ چې دغه تاریخ ښودلی دي چې دا دیکتاتوران څوک وو، په څه نامه باندې دغه و چې هغه یو قشر یو ډله راپاڅېږي د ټوپک او د جنګ د لارې نه نظام ترلاسه کوي، بیا چې په هغه ټولنه باندې هر ډول بازي کوي، هغه ټولنه غوته سر ټیټي تر څو چې یو انقلابي به بغاوت راجق نشي او دوی خلکو مخاون نه ولش نو دا دیکتاتورشپ جریان لري زه موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم دا نه د ولس پر رائے راغلی نه ولس په مشوره راغلی دی دا یو چاره لیګلی دی چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي څه هدف یې دی سړی دې ته فکر وکړي زیر شي ورته آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمنی لري آیا دا د دې قشر سره یا د دې نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي د دې نیم سره دښمنان دي دا هیڅ نو تعبیر څلته زما یو د موجوده دغه کې یو ګډونواله د مرمن داوځي دا یو چیز د نظام لا تر نکو په لیس د خوده ولی ما باندې خو ظلم نه کوي ما ته خو وزاس یو سیاسي او ټولنیز ظلم خو پتا دی چې څنګه لا تر کې چې څنګه طرفداري کوي ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس باندې د یو ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ما ته دا جرأت راکې چې زه یو مچ دغلته یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي زناري نه ولی وکم نو دا خبره محترمه داوځي کته په هر منطقه او په هر دلیل په دغه خاور به ډېر خوږي کی دا خاور د پاره به یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه ده چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خور لاندې دا غزیل چې مو دولانې پروسه کال زمونږ دغه د لوینینګ راهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټه مسول چې و لازم باندې چې زمو موخنه هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دی ایمیل کې راولې غلو و چې دا کوم باوریدون کی ته یا کوم قوی مرجع ته ور فاروټ کز موږ غږ پاري کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړم مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي پلار اجازه نه راکول ټولنی اجازه نه راکړو شم تحصیل وکړلو اوس دا کوم مرجع ده چې زه ته خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څورز ورته سر جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یې بل راکړو چې چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې ته نور کړو ورغو مليګو اروپا کې یو کانفرنس پاره کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاره کې هغه درد چې ور سره شریکو ګور تاسو غږ تاسو د زبون د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ مون نارینه هڅه کوي چې تاسو سره بدرګه کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو به راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورئ
کریم صاحب په ډېر په خن سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرېښو ده خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلان ډټکو کې خپل نظر را تراټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغه من تهدید نشته چې زمونږ دغه څه د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولې ده په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه دغه جانب مقابل یا مقابل لوري دغه کې چې دغه ولس د چاغه څوک دی چې خزي یا مرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیر زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظرم را سره شریک کړ د خبرونې ورستۍ شیبي دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستۍ شیبو کې راوخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمنې چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغوې ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خیره کې زما همدا پیغام دا هغه خويندې چې اگزیت اگزام مرسته نه دفتر شو یا هغه محصولین چې ته پنځه پنیمه کې پات شوې ده یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شوې دي دوی ته زما همدا پیغام دا چې هر تیاری پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نه امید کوي نه حتما یا تجدید نظر براشي یا به هم دغه دروازه اخر پرانستل شي. تاسو خپل زده کړه ته په خپل کورونو کې دوام ورکړئ، خپل خویندو ته، خپل نور راتلونکي نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړه مو کړی وي هغه انتقال کړئ، او الله مهربان ده چې دا مشکلات به انشاءالله تعالی حل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. په وروستیو شیبو کې ستاسو نظر هم په دې اکله راخلو، که تاسو ویل لرئ مهرباني وکړئ.
خپلو خوندو ته چې د درو کلونو راهیسې دوی د خپل اکزیت یا خروجي امتحان ته منتظرې دي، او دغه امید لري چې دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. زه به دغه خوندو ته یو نصیحت لرم، هغه دا چې د دوی زده کړې، یعنی طبي زده کړې، بیا هغه هم هغه زده کړې دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لوړ کړي او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لوړ کړي. نو دغه کار څخه د دوی لاس نه اخلي، که هر څه شرایط سخت دي، نهیلي بیخي ډېرې دي، مشکلات دې دې خودی کې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي، بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړېدل ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې واورز دغه ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي، او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي، او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې ښاغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره و، او همداراز د ښځو د برخو فعالانې هر یوه فروزان داوځي او میرمن ګلی ولی را سره و، او همداراز د کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب هم را سره وصل و. ډیره زیاته مننه قدرمنو میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکړو. اوریدونکو چې موږ ته مو غوږ وی، تر دې دمه پاتې له ازادي راډیو سره اوسئ. گئی تاسو په خدای سپارم، تربیه مو علامه شه.
کتاب او دا قلم دا لارو یا نخپل گل وطا رانا وجني پڑی ہوں مزرا خفا دے